द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړی مې ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده وخت په پاکستان کې د شپې 10 بجې افغانستان کې د 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دی د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو او ټي وی په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زموږ هوښ چلی
او زه شعیب زاده هر کله وایو کډر منوردونکو او په دې خبرونه کې به واورې چې د پاکستان خارج دفتر وایي د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته د افغانستان د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره بلنه ورکړې ده
او قدر منو اوریدونکو او کتونکو نن به ونیس پروگرام پښتون کنیکشن هم وړاندې کوو چې پکې سیمه او نړۍ په حق لا مهم رپورټونه او مرکه تاسو اوري او ګوري
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن د پېښور پوهنتون دوره کړې ولته وینا کړې ده د پېښور پوهنتون د استادانو اتحادیې یا پیوټا دغه سفر او دغه بیان سیاسي مداخلت بللې او دغه د یونیورسيټي اکټ خلاف بللې ده په دغه حق لبا تفصیلي رپورت او بیا د پیوټا د یو غړي سره هم نیغ په نیغه خبرې کوو قدر من اردن کو موږ سره اوسئ
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل
قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټلویزیون د ګران اردن کو مهم خبرونه او د دې نه علاوه یو شمیر نور تفصیلی ویډیو او اډیو رپورټونه په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو تر ټولو مهم خبر نن د پاکستان خارجه دفتر ویلي دی چې د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره به د طالبانو په شمول ټولو افغان ډلو ته دغه هیواد د حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړې شوې ده د خارج دفتر ویاند نن په هفته اونیزه وینا کې قدرمن اردوونکو خبریالانو ته ویلي چې د سولې خبرو لپاره به د وړاندې نه څه قسمه شرطونه نه ایښودی کېږي ګران اردوونکو تاسو ته به در یاده کړو چې د افغانستان د سولې په اړه چې کومه غونډه په کابل کې شروع شوې وه هغه پای ته رسېدلې ده د غونډې په هکله یو تفصیلي ویډیو رپورټ هم لرو خو دا وخت زموږ همکار رحمان بنیري صاحب سټوډیو سره راغلی دی بونی صاحب تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو په خیر رالی
ډیره مهرباني
ډیره مننه بونی صاحب د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د افغانستان د سولې عمل شروع کولو لپاره طالبانو په شمول ټولو ډلو ته د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو بلنه ورکړې ده پښتانه دار چې دغه دعوت به طالبانو ته او نورو ډلو ته چا ورکړې وي
بلکل دا ډیر مهم پوښتنه ده شهبزاده صاحب او زه غواړم چې د دې جواب نمخ کې د پاکستان د باندینو چارو وزارت چې کوم ویان دی زکریا صاحب هغه غږ وورو مونږه او بیا زه د ځواب تاسو هم زکریا صاحب هم دا وایي چې بلنه څنګه ورکړه شوې ده
تمام فرقو کو تمام ګروپس کو انکلوډینګ طالبان ان کو ایشو کر دیا
د طالبانو په شامل ټولو ډلو ته بلنه ورکړې شوې ده
تاسو ور دل چې دی وایي چې طالبان کې به شمول تمام ګروپو کو دعوت دی گئی ہے خودی دا نو چې دا دعوت چا ورکړې ده یعنی پاکستان افغانستان امریکای چین یا بلکم چارواکی دا خبر دی پکې نه کړو د دې سوال جواب د پاره خبريالان وسوم پته مدي چیر د دعوت چي دی یا بلنه چي دا اصل کې چا ور کړی دا خو د کی دوه ته پوسول راځي کچري دا پاکستان څنګه دی ویلو دا پریس بریفینګ هم د اسلام آباد نشوي دی کچري دا په کابل کې شوي وي یا په بیجنګ کې شوی یا په واشنگټن کې شوی نسړي ذہن ته په لومړي سر کې شعیب زاده دا خیال لاته چې ګنی د امریکای دعوت ورکړي که په واشنگټن کې شوی وي او که په کابل کې شوی نو ذہن ته دا سوال لاته چې دا په افغانستان چا چارواکو دعوت ورکړي دي خو دې نه خلکو دند ازا غسته دا چې دعوت د پاکستان لخوا نه ورکړي شي دی چې ایشو کړ دیږي یا خو کې دي چې په شریک دعوت ورکړي شوی وي خو چری پاکستان ورکړی دی نو دا هغه تپوس چې خلکو په ذهن کې و چې کچری دا مذاکرات خو به د افغانستان په مشارکې او د افغانستان په خوخه وي نو بیا که داوت پاکستان ورکړي د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا شو چې هغه توقعات یا هغه تمې چې کېدلې چې دا مذاکرات چې طالبانو سره کم کیږي د دې واک او د دې مشري یا د افغانستان په خوخه یا د غوپو واک کې نه ده بلکې وسوم مذاکرات لپاره داوت ورکوونکي پاکستان دی او پاکستان په خوخه باندې مذاکرات کوي لہذا شکونه غړمنې پونه چې دا هغه د سوال نه راپورته کیږي
په دې سبب کې یو پښتنه بل هم راپورته کیږي دی کسو هم د پاکستان په کردار باندې شکونه او ټکونه هم کیږي پاکستان په یو وخت کې وایي چې د طالبانو ټوله ډلې د دې د اثر لاندې دي خو بیا وخت په وخت تاسو شوی هم د طالبانو یو شمېر مشران په پاکستان کې دغه د موج موجود گیت رپورٹوں ہم راغلی دی داغی دا علاج خبروں ہم راغلی دی اس پدے خبر کی دی وہی چھ دا طالبان پر شمول ٹولو ڈلو تھا یہ بلن اور کھڑے دا بیان دا طالبان لخوا هم راغله دغه و چې مونږ نه یو خبر یا مونږ ته چا بلنه نه درا کړي هغه ډلې چې هغه بیا خبرو ته نکینی پاکستان به دغه سر څخه یا د غسلور هوادونه به شمول افغانستان دی بعد هغه ډلو دغه غوندونو سره کوي
شعیب زاده دي کې اکثر چې مونږ سړونکو ته پوسکو دا ډېر مهم پوښتنه ده هغه داسې وایي چې د طالبانو چې کوم سیاسي دفتر دی په قطر کې د هغه لخوا د دې خبرو د دې سیاسي عمل په نیخ په نیغه نه خو په اشاره کې نه یو کې هرکلی ویل شوی دی بل چې طالبانو کم په افغانستان کې مشر دی مولا اختر منصور موجوده د هغه پخوانی او اوسنی موجوده چې کم ریکارډ دی او دا چې کم نږدې ملګری دی دا چې دوستان دي نږدې د هغه لخوا هم خبرېلان چې کم سره نږدې خبرېل خبرې کوي هغه هم دا تاثیر اخلي چې هغه په دې خبرو کې شامل دي لپاره تیار دي د پاکستان په اسلام آباد کې څلورم نه دریم چې کوم غونډه کې نه پای کې د پاکستان د انګریزي ورسپانې ډیلی ټایمز یو خبر دا وو چې د قطر د دفتر دوه نمائندگان چې دی هغه د اسلام آباد خفیه یا سیکرټ سفر کړی دی او هغه د سیاسي دفتر غړل کې د طالبانو له حزب طالبانو لخوانه خود شامل دو چې کوم اظهار دی هغه په ټکو کې مونږه دا غي نتیجه غستې شو بل چې کوم دی کې ګوند په افغانستان کې کوم ډومیننت ګوند په خا غړل کې دوه یعنی غټ طاقتور ګوند غړل کې دوه خو په جګړه کې اوس په حال نه دی هغه د حزب اسلامي ګوند د کوم مشر چې گلبدین حکمتیار کوي د گلبدین حکمتیار زوم غیرت بهیر دور زمخ کې د پاکستان لخوا په دې مذاکراتو کې شامل دوه لپاره چې کوم بیانو د هغه ته مثبت جواب ویل دي هغه د دې اظهار کړی چې هغه په دې خبرو کې د شمولیت لپاره تیار دي دغه شانتي طالبانو او طالبانو دویم چې کوم دغه د حزب اسلامي دی دغه لخوا خدا بیان غل دي اوس وړو ګوندونو په افغانستان کې بلها شوی په پاکستان کې هم بلها شته دي په خیبر جلسه کې یو ګوند دی په موندو کې بل دی په شمالي وزن کې بل دی خو در اصل دی چې طالبانو کوم امبریلا ارګنایزیشن دی غټ هغه هغه سره خبرې کوي البته که دا څوک تصور کوي چې ټول ګوندونو مطلب داعش هم دی یا ټول ګوندونو مطلب القاعده هم نه دا تصور نه دی پکار القاعده سره یا داعش سره یا بلکم ترکمنستان ها اسلامک موومنٹ سره یا بلکم بدماش ډنګي موومنٹ سره دی خبرې نه کوي په دې کې البته دا ګوندونو چې کم دي کم چې د افغانستان کې د امن د پروسې لپاره پاکستان افغانستان چین او واشنگتن ضروری گنی او دی نمائندگانو کم او خفتی را خبر کرده و پرس بریپنگ که اگه داوچ یو نقشه تیار کرده شوی نقشه مطلب داره نقشه چه د مارچ په لومړنۍ هفته کې به د خبرو آغاز وشي اوس خلک ډېر خوشبینه چې د خبرو آغاز وشي خو غړو منې سوال چې کوم د دې خبرو په شروع کړو هغه داله کچری دا مذاکرات څنګه چې په شروع کې ویل شي او فرس بریفینګ کې ویل شي چې د افغان لټ مذاکرات به یعنی افغان به افغانستان به مشارکې یا به دغه په خوخه کې تر اوسه پورې د دې پاکستان د دې فرس بریفینګ نرسو باقي سوالونه راپورته کیږي او اخري خبر دا شو ابزاده چې د پاکستان لخوانه اوس پورستیو کې د پاکستان د آرمی هډ چکم دی یا د سپوز مشر چکم دی جنرال راحل شریف هغه د قطر یو سفر کړو په دې باندې ما چې کله د سلون کې طاهر خان سیبنه په اسلام آباد کې پښتنو کړو نا غول چې او د قطر د دې سفر مقصد هم دا چې د قطر په دې تمام خبرو کې خنوم ناغسل کیږي خو د قطر د امارت یا د قطر د امیر د هوا ریاست په دې کې ډیر لوی کردار دی او دا سه معلومیږي چې د جنرال راحل شریف قطر ته دا سفر چې وو هم د دې عمل یو لړۍ و
ډیر ډیر مننه منیس صاحب ډیره مهرباني قدر منور دن کو دا او رحمان بنیس صاحب تاسو تفصیل واورید په کابل کې د سولې د خبرو اترو په لړ کې چې کوم درې ورځې غونډه شوې دا د ورځې خبرې اترې شوې دي د دغه غونډې اخیری حال د ازادي ریډیو خبريال رحیم ګل ساروان په یو ویډیو رپورت کرا لګره تاسو ته وړاندې کوو
په کابل کې د افغانستان امریکا پاکستان او چین د استازو ترمنځ د څلور اړخیزې ناستې له څلورمې غونډې یوه ورځ وروسته د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وویل چې د سولې خبرو ته محتاطانه هیلې لري خو داسې موارد شته چې د سولې هیلې ډېرې کړې دي او هغه د ښکېلو هیوادونو ژمنې او سیمې ملاتړ له سولې دی اتمر وویل د سولې دا خبرې باید په افغانستان کې تاوتریخوالی له منځه یوسي هغه وویل د سولې له خبرو یوازې مذاکرات هدف نه دي بلکې هدف د ترهګرو د پټنځایونو له منځه وړل دي اتمر وویل له افغان وسلوالو مخالفینو سره مذاکره کوي او د هغو سره چې افغانان نه دي بلکې نړیوال ترهګر دي لکه لشکر طیبه القاعده داعش او نورو سره د سولې هیڅ پروګرام نه لري د ملي امنیت سلاکار وویل چې دا مهمه نه ده چې کوم شخص د سولې مذاکرات ته وړاندې کیږي ولې مهمه دا ده چې دا شخص تاوتریخوالی له منځه وړی شي او کنه
در چارچوب همکاریهای چهار جانبه دیروز همچنان
تیره ورځ د څلور اړخیزې ناستې په چوکاټ کې هم تاکید وشو هغوی چې نه غواړي د سولې د خبرو برخه اوسي او خپلو جګړو ته ادامه ورکړي. څلور وړه هیوادونه ژمن دي چې د هغوی په وړاندې هر اړخیزه په ځانګړي ډول نظامي اقدامات وشي. زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او مذاکراتو پروسه به تل دوی ته پرانیستې نه وي. دوی ټاکلی وخت لري. که په ټاکلي وخت کې دوی د سولې مذاکرات ته رانشي، موږ درې هیوادونه چې ځانونه مو ژمن کړي دي چې د دوی په وړاندې نظامي اقدامات وکړو، خوښ به یو چې دا اقدامات
وکړو.
اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو ته تیاری لري. د دې ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وویل چې د مخامخ خبرو لپاره کار شوی دی.
له درېمې غونډې وروسته اسلام آباد کې جوړه شوه، کار شوی دی. هلته توافق پر دې و چې څلور هیواد به تر راتلونکې غونډې پورې له طالبانو سره کار کوي، هغوی به تشویقوي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو هم د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره آمادګي اعلان کړې ده او دا په دې پروسه کې یو ښه پرمختګ دی.
هاخوا د سولې عالي شورا وایي چې مذاکرات به دا شورا پر مخ وړي، خو لا هم د مخامخ خبرو لپاره پلاوی نه دي ټاکل شوي. د دې شورا غړی اسماعیل قاسم یار وایي د طالبانو مختلفې ډلې به یو څه دا پروسه تر تاثیر لاندې راولي.
هر ډله چې د خپل مشرتابه وساتي او خپل استقلال د عمل هم وساتي، مونږ سره په خبرو اترو کې ګډون وکړي او د خبرې او اترې په میز باندې خپل شرطونه، خپل غوښتنې، هغه مشروع غوښتنې چې دوی لري مونږ سره یعنی شریکه وکړي.
د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن وایي فکر نه کوي چې طالبان دې په اسلام آباد کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
دا چې د طالبانو اصلي ډلې یا د طالبانو د قطر غړي به په ناسته کې برخه واخلي، زه فکر کوم چې هغوی به په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. او که د طالب په نامو باندې یو څوک پاکستان یا بل هیواد حاضروي، نو بیا به نتیجه هغه ډول وي لکه د مری یا د نورو تیرو ناستو چې په موږ لیدلې دي.
عام وګړي سوله غواړي.
دغه پاکستان هم د امریکا هم دا چې راځم هیته دا صرف د دوه ملکونو د وجه، او ان شاء الله کدی رضا شو کوم دی غواړي خو سوله راشي.
که څه هم په سوله ارخیزه ناسته کې پریکړه وشو چې د مارچ په لومړۍ اونۍ کې به د طالبانو د با صلاحیت استاد او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرې تر سره شي، خو لا هم دقیقه نه ده چې د دې اونۍ په کوم ورځ به اسلام آباد بیا د سولې د خبرو کوربه وي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
ګران اوریدونکو او کتونکو، د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه دوام لري. پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي یو اداره الف اعلان وایي چې په ملک کې نږدې 3.4 میلیون ماشومان سکولونو ته ځي، او د سکول پریښودونکو ماشومانو شرح په پاکستان کې د نورو هیوادونو په مقابله کې ډیره زیاته ده. په دې حقله باندې نور تفصیل وړاندې کولو لپاره زموږ همکار محمد اکرام سټوډیو ته راغلی دی. ستړی مشه اکرام.
ډیره مننه ماوشری.
نو اکرام، د الف اعلان چې کوم شمیرې ښایي، په دې حقله باندې تاسو سره نور څه معلومات دي؟
ماوشری، الف اعلان چې کوم شمیره ورکړی دا، نو دا د کال 2014 د جون د میاشتې نه تر د کال 2015 د جون د میاشتې پورې ده. الف اعلان وایي چې د ماشومان عمر چې د 15 کالو نه تر د 14 کالو پورې دی، د دې ټوله شمیره په پاکستان کې 3.5 میلیونه ده. په دې کې 25 میلیونه ماشومان سکولونو ته یا تللي نه دي او یا یې سبق پرېښودی دی. دا 3% جوړیږي. په دې کې دوی وایي چې 8% چې کم ماشومان دي دا سکولونو ته د سره تللي نه دي، 2% بیا وروستو سکول پرېښودري. پاکستان په دنیا کې په دویم نمبر باندې دی چې ماشومان پکې په پرایمري سطح باندې سکولونو ته نه دي. او دوی شمیره ښایي چې د نړۍ هر 12 ماشوم هغه پاکستانی دی چې سکول ته نه دي. دا شمیره چې بیا دوی تقسیم کړی ده، نو 50% د داخلي شره ده په پرایمري سکولونو کې ده، 20% بیا په میډل کې ده. یعنی په میډل کې د ماشومانو د داخلي شره دومره را پریوزي، او په میټریک یعنی های سکول کې ده 3.5% ده. الف اعلان ډېرې وجه ښودلې دي. وایي چې 3.5% ماشومان سکولونو ته تګ نه غواړي، 19% بیا جنکۍ هغه د مور پلارانو د اجازت نه ملاوي دوله بجي سکولونو ته نزي او دی وای چې 50% جنکی هغه سکولونو ته د سره تل نه دي. د بلوچستان او د پاکستان د قبایلی سیمو شمیره ډیره زیاته بیا خراب ده، او 100% هلکان جنکی په بلوچستان کې نزي سکولونو ته، او په فاټا یا قبایلی سیمه دا په دویم نمبر دی چرته چې 80% هلکان جنکی سکولونو ته نزي. د دینه علاوه نور هم ډیر شمیره په دې کې ورکړل شوی دی، په دې کې وای چې په سکولونو کې پوره سازان هم نشته، په درې کې یو سکول داسې چې په هغه کې صرف یو استاد دی، او په ایوریج یا اوسطن په هر سکول کې د درو نه کم استادان دي، درې یا د درې نه کم. او د دې نه علاوه هر ورځ په یو سکول کې د 10% نه واخله تر 13% پورې استادان نه وي. د دې نه علاوه په سکولونو کې حالات هم ډیر زیات خراب وي، نیم په نیمه سکولونو کې بجلی نه وي، په هر درې کې په یو سکول کې د اوبو انتظام هم نه وي د څښلو د اوبو، او په هر 50 کې په دوو سکولونو کې ټایلټ پیپر هم نه وي. د دې نه علاوه په هر درې کې یو سکول د هغې باونډري وال هم نه وي، یعنی د هغې نه چې کما چار دیواری وي یا غیر چاپیره دیوال وي. نو د سکولونو دا په پاکستان کې د الف اعلان چې کما شمیره ده هغه ډیره زیاته بد ده. یو ځل به بیا ووایو چې په پاکستان کې 90% ماشومان دا د سکولونو نه بهر دي، او دا سخوشه 25 میلیونه جوړیږي.
ډیره مننه محمد اکرام. ګران اوریدونکو کتونکو، اوس وخت شوی د اونیس پروګرام پښتون کنکشن، چې پکې مونږ سیمې او نړۍ په هکله رپورټونه او څېړنې وړاندې کوو. نو راځئ چې په شریکې وورو او وګورو.
پښتون کنکشن پروگرام کې زه افتخار حسین تاسو ته هرکلی وایم. په دې پروگرام کې یو مهمه موضوع به موږ سیړو، هغه په سیمه کې د پولیو ناروغي او د دې مخنیوي. دې ناروغي ته پښتون وایرس هم ویل کیږي، ځکه چې دا صرف د پښتنو په سیمه کې اوس پاتې ده. نو د سیمې نه به تاسو ته مختلف رپورټونو کې دغه څېړنه وړاندې کوو چې پولیو په ناروغي څومره قابو موندلی شوی، د دې په ختمولو کې مشکلات څه دي، د توندرو وسلوالو لخوا د دې پر ضد مزاحمت څومره کم شوی دی، د سختدریزه ملایانو لخوا د دې خلاف پروپاګاندا آیا اوس هم کیږي او کنه. رازو خپل اولنی رپورت اړخته. د ملګرو ملتونو تر مخه د پولیو ټولونه زیات کیسونه تیر کال په پاکستان کې رامنځته شوی، ولی د صحت چارواکي وایي چې دوی به په دې ناروغي ډیر زر قابو هم عمومي. دغه حکومتي هڅو او د پولیو کیسونو ورستی شمار شمیرو پاړه حمید الله د سیمینا رپورت باندې کوي.
د صحی چارواکو تر مها د کال 2015 او 2014 ترمنځ په هیواد او خاص کر له پښتون میشتو سیمو کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره د یادونې پرمختګونه شوي دي. د پولیو د مخنیوي د پروګرام سره تړلي ماهرین وایي د پولیو وخلو ماشومانو د شمیري راکمولو سره سره هغه سیمې هم راکمې کړل شوي دي چېرته چې د پولیو وایرس موجودګي لرله. د ای پی آی د پروګرام اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه وایي د پښتونخوا د جنوبي ضلعو سره سره د قبایلو سره په پولو پرتو د پیښور په کلیوالو سیمو کې ماشومانو ته رسېدل اسان شوي دي، او اوس په صوبه کې د لکونو پر ځای یوازې د 6000 تر 8000 پورې ماشومان داسې دي چې ورته رسېدل نه کیږي او یا د انکاري والدینو سره مخ شي.
کوم چې زمونږ الډی لکه د یونیسف سپورټ سره کمیونیکیشن نت ورک سټاف لګیا دی کار کوي، چې بعضې ځای کې زمونږ اکسس وو، بعضې ځای کې و چې زمونږ اکسس نو، خو د هغې نه باوجود سیکیورټي ایشوز به مونږ ته هلته وو. نو د 2015 جنوري نه آنورډ چې مونږ سونه ګورو، نو هغې نه بعد الحمد الله سچویشن لګیا دی ورو ورو کلیئر کیږي، لکه سیکیورټي چې کوم زمونږ هغه کنسرنز وو، نو د هغې هغه تھریشولډ لګیا دی ورو ورو کمیږي. لکه په 2014 کې زمونږ په غونډه صوبه کې تقریبا 69 کیسز وو، 67، او زمونږ تقریبا 12 ڈسٹرکٹ کې داسې وي چې هغه انفیکټډ وي. داغه مقابله کې کوم 2015 تر راشو صرف 15 ڈسٹرکٹ کې زمونږ داسې وي چې هغه انفیکټډ وي، او زمونږ ټوټل کیسونه چې کوم نو هغه 17 کیسونه. نو په دې حساب کوم ګورو، نو یوازې نه چې موږ د کیسونو تعداد کم کو، بلکې که دغه زمونږ ګورو نو د 12 نه موږ د شهر غون کو 15 ڈسٹرکٹ وتا، او که د جنوري 2015 نه آنورډ بیا موږ ګورو نو دا ټول وایرس چې موږ راغون کو زمونږ په خبرته راغون.
د پولیو د مخنیوي د کامی تګلارې لومبنی غرض د روان کال د مئی د میاشتې پورې د پولیو د وایرس ختمون یا ټرانسمیشن بندول وو. خو د ای پی آی پروګرام تکنیکی مشر ډاکټر امتیاز وایي په نوخار کې د نوي کیس مخه تراتلل او د پېښور په شاهین ټاون کې د اوبو دننه د پولیو د وایرس موجودګي د دوی د غرض ترلاسه کولو کې شکمن کړي دي او سخ کال به د پولیو د مخنیوي د دریو کمپینونو سره سره افغان کډوالو ماشومانو ته د آی پی وی یا د انجکشنو د لارې ویکسین ورکول او د پېښور په واده کې په څلور ضلعو کې یو اضافي کمپین چلولو باندې غور کوي.
زمونږ فی الحال کو جی کمپلین روان دے آگا منگا پولیو ریڈیکیشن چی کم 2015 کی جوڑ سے ہو آگا پلان جمگا روان دے 2016 دا مئی پورے جمگا آگا پلان چلی گی جکہ جدہ آگا پلان مطابق منگا پولیو وائرس سرکولیشن منگا سٹاپ کو بائی مئی 2016 دا آگے گول ہو اس چکل دا وائرس دوبارہ روکو تو پیخور کی اور دا کنٹینیوسلی چلا روان دے پیخور کی پازیٹیو اور بیا نوخار کی جدا کیس را گئے نو دے دو جنا لگ پند کی دشی اگر اسٹریٹجی منگا لگ چینج کو زمگا فی الحال درے کمپین پاتی شی دی پدے علاقوں کی یو کمپین وہ مارچ کی پلان ہے یو پہ اپریل کی یو پہ مئی کی دا درے کمپینس ٹوٹل زمگا پہ پلان کی پاتی دی نو منگا اگے کی دشی یو کمپین پہ کی زیادہ کو نو دا درے کمپینس پورے دیتے دے وائرس دا ختم ہو لے دا پارا.
د دې ترڅنګ په قبایلی سیمه کې په کال 2014 کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخې ته نه دی راغلی او صحیح ماهرین وایي د دې غټه وجه په شمالي او جنوبي وزیرستان کې ماشومانو ته اکسس موندل یا رسیدل او بیا پرله پسې د انجکشنو کمپین چلول دي. قبایلی چارواکي وایي دا وخت د تیرا د ځینو سیمو نه پرته د قبایلو تمامو سیمو ته د پولیو ورکران رسیدل شي. حمید الله وایي سب امریکا پښتون کنیکشن.
کارپوهان وایي پاکستان کې د پولیو کیسونو نه ختمېدو یو وجه دا هم ده چې سختدریزه ملایانو په یو وخت کې د دې پر ضد ډېره منفي پروپیګنډا کړې وه او خلک یې د دې ناروغۍ د ساسکو نه یېرولي وو. رپورټونه وایي چې اوس په دغه سوچ کې تر څه حده کمې راغلې دي. آیا دغه منفي سوچ په مکمله توګه ختم دی او که نه؟ تفصیل په یو رپورټ کې د کوټنا ایوب ترین وړاندې کوي.
په بلوچستان کې نږدې 40,00,000 ماشومان داسې دي چې عمرونه د 50 کلو څخه کم دي او د پولیو ضد کمپین کې و زیاترو ماشومان ته هر ځل څاڅکي ورکول کیږي. خو په کوټه پښین او کلا عبدالله کې زیاترو خلکو به پخوا و ماشومان ته د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو څخه انکار کاوه. د چارواکو په وینا چې په تیرو 2 کمپینونو کې د انکاریانو کچه ډیره کمه شوې ده او 92% انکاري ماشومان ته د پولیو ضد په څاڅکو ورکولو کې بلای میندلې دي. په کوټه کې د پولیو ضد د بلوچستان د مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان راته وویل چې په دې کار کې لوی کردار مذهبي عالمانو ادا کړی دی.
صوبائی سطح پر جو ہمارے جید علماء ہیں
ڈاکٹر سیف رحمان وائچ پسوبائی زلی او دا یونین کونسل پسطح باندی دا مذہبی علمانو کمیٹیاں نے جوڑی سیوی دی دا دا غا علمانو پا کومک دوی حقا کسان چمتو کری دی چی دا دے سا خیل مخا کل ہم و خپلو ماشمان تا دا پولیو زد ساسکی نو ور کری دلتا پشتن دارا پیدا کی جی چی مذہبی علمانو چا ڈول انکاری کسان پر دې کانې کړل چې هغه د وخپلو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. په دې اړه د کوټې د کنداري جامع مسجد خطیب مولانا انوار الحق اکانی راته وویل
پولیو متعلق چې کومه مسله ده دلته داسې خبرې مخې ته راغلل مسلسل پروپیګنډا وشول چې دې کې حرام اجزا دي دې کې مثلا د بچو د پیدایش مسائل چې دي هغه مسلې دي دې کې علماء لاړه لاغه خلق سره هغه سره خبره وکړه او هغه کتاب چې ورته خولې فتاوی د علما ورته خولې چې دې کې داسې یو حرام شی هم نشته ناروا شی هم نشته بلکې دا یو بین الاقوامي مهم ده او یو بیماری ده نورې دنیا نه ختمه شي ده زمونږ په دې ملک کې سه موجود ده لګه ډیره چې دا هم ختمه شي نو کافی حدا باندې د عامو خلقو چې دی هغه تسلی وشوله د هغه علماو په وینا باندې هم اور دغه رنګې هغه کوم کتابونه اور فتاوی چې وي هغه چې هغوی مشاهده کړلې وکتلې نو هغه ډېره حده پورې قایل شو. څنګه چې تاسو ووی چې څنګه ابتدا کې څه زمانه مخکې د هغې شره ډېره وه د انکاریانو خلقو مذهبي حوالې سره نور وجوهات هم خو یو وجه د هغې مذهبي حوالې سره نو هغه کې یقینا کافی کمی شه ده.
د روغتیا چارواکو ادعا کړی ده چې دغه مذهبي عالمانو په کومک به دوی ډېر ژر تر هغه 2% ماشومان پورې هم ورسیږي چې تر اوسه د پولیو ضد د څاڅکو څخه بې برخې پاتې دي. ایوب ترین پښتون کنیکشن وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټي وی کوټه.
د پولیو د لاسه په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په سیمه کې یو شمېر ناروغه خلک موجود دي. ډېر پکې د یو صحتمند ژوند ارمان کوي ولی حوصله نه ده بیللې او د ژوند په مختلفو مدونو کې فعال رول لوبوي. دغه ځانګړي کیسونو په اړه شاهین شاه یو تفصیلی رپورٹ وړاندې کوي.
په کال 2014 کې د نړۍ 85% پولیو کیسونه د پاکستان نه رپورټ کړی شوی وو، چرته چې په تیرو لسو کالو کې د دې تعداد 306 تن نو رسیدلې. د ګوزن یعنی پولیو وایرس په پاکستان کې 36 ډیسټریکټس متاثر کړي دي. په دې کې سن نه کراچۍ، پنجاب نه لاهور او پینډې، بلوچستان نه کوټه او خیبر پختونخوان نه ډی آی خان او پېښور زیاتې متاثر کړي شوې سیمې دي. او د دې ترڅنګ د پاکستان قبایلي سیمې هم په دې شمېره کې برابر شریکې دي، کومې چې د پولیو وایرس ګډ یعنی مرکز گنل کیږي. او بیا په همدغه سیمو کې د بیا لا بیل فکرونو خلک پلو ماشومان ته پولیو ساسکی نه ورکول نه انکار هم کوي. او د صحت چارواکي وایي چې همدغه وجه د پولیو وارس په خوریدو کې مدد ورکوي. او د یوې ادارې هیلپینګ هاند اینڈ ریلیف ډیولپمنٹ سیړنې په مطابق په پاکستان کې 15% آبادی د مازوره په کیټګری کې شامل ده، او د دوو ساسکو نه ورکول په وجه د مازوره کسان بیا د محرومۍ او بې بسۍ ژوند تیروي.
بدی ته پته اولګی دی واکې د دی پولیو کې دومره د غشتا چې خلک روغ پاتې کوي.
نو اخو با ټول عمر دغه یو کمپلیکس سره خپل جون تیری چې زما مثال خبره زما نور کولیګز یا زما هم اثر دوی منډه وي زنشم والی دوی ګوري زنشم کته دوی خبرې کوي زنشم کولی
دا ز بازار ته خپل نشم وړي دا ترور یو زوی مری یو می دا تر یو زوی دی په شې دی مال سودا مروړي کمیسونه مروړي یو ګوند پسې لګه زنشم تلی چې یو ګوند سړی نشي روړي نو مزورتیا هټه نقصان نشو
لکه زما غون تکس چې پلار رواني او غي بیا زنانه مينو ایت سادر سمول او دا هر څ ډیر زیات مشکلات راته او کله کله خو به زدا سي زه کراول وې نو چې بیا وسو سوروځي په خپل نغه ډیر زیات خپم چې ما به د ما کم ځای کې درځو خړو ما تاسو نه خلکو قتل
کې جړلې موږ غوا یو دې موږ خو سترګو نه تلیدا خام خاص ډله افسوس راشي ولې چې د سیاسي حادثه موږ سره غلی او باران کې موږ ډېر سخت مسالې ولې چې بس کمره کې نه سيو کاغه دوه ورځې وري کې کدرې ورځې وري کې بس نه خوراک کولې شو ناغه کولې شو ولې چې څوخره نه لاندې باغه کې قسم نشي کولې بل دې لکه جیل کې چې پراته
کم سے کم چې په دې ویل چیر کې خونه وچ لک پاسې دې شو په دې ویل چیر کې زنه ویل په دې ویل چیر کې ما د ځان ډېر بد ښکاری نو ما ته بیا ډېر افسوس کېږي مطلب زه وګورم خلکو ته هغه مطلب ګرځي
تر یو کار کو نور خو ګرځېدې نه شو ګرځېدو کار نه شو کول چې کم سادی را شي روټه چې غړ څه کار غړې ملما را شي نو بیا تکلیفې هپه کیو غوړ نه چې
دې الکان نو به کوي او زه د سیناس مزوره مزه چې نو به نشم کولای نو خپه شم ډېر زیات
چې موږ بیٹنګ کوو چې د مزورانو د روغ کرکټ نه کیږي نو چاته مزوره او چاته نارمل خو بیا هم زه خپل مهنت کوم خپل کرکټ کوم خپل شوق ته هغه کوم
کم از کم زما په شان د کس چې کم دی زی په شاور تا یا دغه کینو کم از کم هغه ځان چې کم دی رګاړي نه سنگ کوشي نه ځان به ټیکسی کوي چې ټیکسی کوي بیا ال ته یونیورسيټي سره کوشي نو بیا زما په شان د کس هغه کم لاندې انډر پاس ته پای ونی شته ری دی نو را دې نه چې نه ابو بل ټیکسی کوي ځان لا چې کم از کم هغه استل ته یا خپل ڈپارٹمنٹ تو رسی
بٹ انوائرمنٹل ایٹیٹیوڈنل بیریئر اکنامیکل سوشل اغا سمرا اپریو تو دا کا بس مطلب سے سمجھ لی چے اغا کلا دا پیرنٹس او اغا کمیونٹی چے کلا دینا خبر شی کہ واقعی دا دا مسئلے پکیلی نو اگے نہ پاس پر اری سنسٹائز چے واقعی زما زوی زو دا وانا جو خپل زوی دا غرا تیارو تا اولا ما یاف پل لور زلی تیارو تا ولا ما خا ما خا اگے بیا کلا پولیو ویکسین زاری مهم مرتا اگی دا اچھی
گوزن عمری مزورتیا دا او دو پولیو دوساس کی ددی علاج دے پختون کنیکشن پارا شاهین شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیخور.
او اوس ته بل دا ستن قصه چې د پولیو ښکار شوی نه دی خو خپل جسمانی مازورتیای د ژوند او روزګار په تکل ځان تخرن نه دی ګڼلې. دا غتن د فلسطین د غزا اوسیدونکو رائد العریفی دی چې د ژوند کیسه شعیب زاده په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د غزا سره تعلق لرونکو و دیشکلن عریفی مازوری هغه د خپل کار کولو او خپل ځان لا د رزق ګټلو نه دی ودرولې. سره د دې چې د سترګو بینایی یا نظر یې نشته او سوم خپل هغه کار روزګار کوي کم چې به وړاندې کولو. الریفی سرور کا لوڑان دے پو یو حادثہ کے خپل دستر گو نظر بیللے خو پا غزا کے دا گاڑو پا خپل ورکشاپ کے اس ہم خپل کار کئی
ما فش بدیل یعنی فش بدیل الی یعنی غیر شغل
زما سر دا خپل کار کولو علاوہ بلا چلار نستا ما چی کل نظر بیلو نو چا وقت می پا کور کی تیر کو خو بیا دا خپل جان او دا خپلو بچو لپارا بیار تا خپل کار تراغلم که څه هم اوس زما دا کار ماته ګران دی او زما ډاکټرانو ماته ویلي دي چې دا کار اوس زما لپاره خطرناک هم دی، ځکه دا سخت کار دی او د دې لپاره د سترګو نظر ضروری وي.
که څه هم په سترګو دغه معذور وطن اوس سوم خپله خواري کوي، خو دا ګیله هم کوي چې د هغه شان معذورو لپاره دلته سهولتونه نشته. دی وایي یا خو به موږ ځان مرګ ته تیارو او یا به د ژوند د دغه سختو مقابله کوو. په سترګو ړانده خلک په ټولنه کې یو اړخ تکړه شوي وي، خو زما کورنۍ وه، زما بچی وو، ما به د دوی لپاره څه نه څه کول، ځکه چې زما د مرستې کولو والا څوک نه وو. للاسف د الریفی ځنی ملګری او په هغه کارکونکي د ده د همت ستاینه کوي. خالد التنان د هغه یو زوړ ملګری دی.
انا ابو محمد بعرفه يمكن من 15 سنه هو سمكري. طبعا ابو محمد من الاشخاص
ز الرفي د تیرو پنځله سکالو نه پیژنم. د په غزا کې یوازنې تن وو چې د گاډو په سمولو پوهیږي. د سترګو نظر بیرلو وړاندې هغه په خپل کار کې ډیره تجربه او پوهه ترلاسه کړې وه او اوس د دغې پوهې په سبب خپل کار کوي. دا اوس هم د یو عام میکانیک په شان کار کوي.
بمعلمانیه بخبره مش كان واحد يجي يخلص له ويمشي لا ما بيشتغل حاجه بيشتغلها باتقان.
د غزا په پټي باندې د مازورو خلکو لپاره د سهولتونو د کموالي لوجه د دوی کارونه هم ډیر کم وي. خوالریفی وایي چې کم کار هغه لورزی، هغه به دغه کار نور هم په شوق کوي. شعیب زاده، پښتون کنیکشن، وایس آف امریکا، واشنگتن.
دا و د دې هفته پښتون کنیکشن پروګرام. راتلونکي هفته به د نوې موضوعاتو سره ستاسو په وړاندې راځو. تر هغې مو په مخه.
سف امریکا دی ریډیو ټلویزیون نه تاسو زموږ د خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنیغه ګوري او اورې. هم تاسو ته بدریا د کوچنن بش په خیر پروګرام کې د پښتو فلمونو او ډرامو وتلې استورې جبګل ملموي دغه پروګرام کې به راځي. هغه په پروګرام کې ملموي قدر منور دن کو د جبګل سره به دغه پروګرام نن نایلا محمد او رحمان بونیره کوي. تاسو دغه پروګرام کې د هغه خبرې د ژوند کیسې او د فن چې کوم ژوند دی هغه اورېدې شي، پښتنې ته هم کول شي. خو زو نیویارک ته قدر منور دن کو پاکستان کې نېشنل کمانډ اتارټي وغونډه شوې ده چې مشري د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف کړی. او دوی په دغه غونډه کې د هند لخوا د نیوکلیایي او روایتي وسلې سیوا کولو باندې اندېښنې ښودلې دي. په سویلي اسیا کې د دغه د وسلې د زغل په حق باندې ویلي دي چې په کار ده په دغه لړ کې سلوزنامه د سویلي اسیا د هیوادونو سره وشي. د ډیور ریډیو سرنکار پیر زبیر شاه صاحب دا وخت زموږ سره په سکایپ باندې د نیویارک نه راغلی دی. پیر زبیر صاحب، تاسو ته هرکلی وایو، په خیر رالی.
په خیر.
ډېره مننه پیر صاحب. د دغه غونډې مهم ټکي کې لږ زموږ اورېدونکو سره شریک کړئ.
دو مهمه خبره دوی کړی دی. یو خو داج سنگه تاسو په خپل خبر کې چې دوی دا ویلي چې هند کوم رفتار سره وی خپل روایتي او کوم جوهري هتیارونه دي اصله دا غزه زیاتی لګیا دا پاغه باندې ویلي چې دا تشویش خبره ده او په کار دی چې دا سه یو علاقائی تنظیم غونډه جوړ شي یا علاقائی رژیم چې ورته وایي هغه جوړ شي چې دا شی کنټرول کړي. دومره چې کوم دې کې دوی خبره کړې ده هغه د نیوکلیر سپلای مټیریال کنونشن دی هغه دوی تایید کړی دی او دا ټول چې کوم دا میټینګ ماته کوم مقصد کاری هغه د روان میاشتې په واشنگتن کې به یو نیوکلیر سکیورټی سمټ به کیږي. په هغه کې به چې کوم څومره دا جوړی اصلا د حفاظت باندې به هغه وي او په پاکستان د میټینګ په تر داخل کو ته شوکولو کوشش کړی دی چې پاکستان کومه اټمی اصله ده هغه محفوظ لاسونو کې ده هغه ته هیڅ خطر نشته او دنیا ته یو قسم اطمینان ورکولو کوشش کړی دی. نو دا ما په خیال دا چې کوم د میټینګ مین مقصد دا او پاکستان باندې سبا دا تورم ډیر لګي چې پاکستان چې کوم هغه پروګرام دی هغه په خطر کې کې دی شي هغه داسې خلکو لاس ته ورتلی شي چې کوم دنیا ته او پاکستان ته خطر وي نو پاکستان کوشش کوي دا څومره خلکو دا تشویشونه دي دا لري کړي
پیر صاحب سویلی ایشیا کې که وګورو پاکستان ښکاري داسې چې تل د هندوستان سره د وسلو په ځغل کې دی او که وکتل شي هندوستان یو لوی ملک دی هغه په دنیا کې د نورو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې دي پاکستان د هندوستان مقابله کې ورکوټه ملک دی خو بیا هم د وسلو په ځغل کې د هندوستان سره په مقابله کې دی او څېړونکي دا ګیلې او دا ټکونه پاکستان هم کوي چې دغه مقابله په ترقۍ کې په تعلیم کې په کار ده په ذریعه دی چې د وسلو په ځغل کې د پاکستان د دې مقابلې چې هغه د هندوستان سره د وسلې کاغه روایتي وسلې د او نیوکلیای وسلې د دې مقابلې علت تاسو څنګه غنی
چې دې کې ورکو تاسو خبره ټیک ده دې کې خو یو چې کوم دا نن چې کوم دا میټینګ شوی ده دې کې دا انډیا چې دوی یاد دی او دې کې پاکستان یو مقصد دا دی چې پاکستان دې دې چې کوم دوه کم پنځوس ملکونه دي نیوکلیر سپلای ګروپ ته چې هغه حصہ جوړه شي خو امریکا او دنیا فی الحال پاکستان ته دغه سټیټس نه ورکوي چې کوم انډیا ته ورکړی دی او انډیا ته په دې ورکړی چې کوم تاسو خبرو کې انډیا ډېره غټه اکانومي ده انډیا چې کوم ریکارډ دی د پرولیفریشن والا د جوهري هتیارونو پیلاول والا هغه دومره خراب نه دی څنګه چې پاکستان دی او بل پاکستان ډېر وړوکی ملک دی انډیا په هغه سره لکه په دسمبر کې حسین حقانی چې کوم پخوا سفیر و په امریکا کې د پاکستان هغه هم دا خبره کړې وه په خپل شهادت کې د کانګرس مخې ته هغه دا ویلي وو چې پاکستان معیشت هغه په ډېر وړوکی معیشت دی انډیا په دې نه علاوه چې کوم آبادي د آبادي ډېره کمه ده او پاکستان کې نور ډېرې مسلې دي پاکستان کې کومه پیسې دوی په دې سیزونه لګیا په کار دي په تعلیم په هسپتالونو او په نور چې کوم سوشل سیکټر دی په کې ولګي او هغه هم دا ویلي چې پاکستان کوم شی ورزي هغه ته فوج وخوري او فوج خپل کارونه پې کوي او خپل ځان مضبوطوي په ځای دی چې کوم سویل ادارې دي هغه مضبوطې کړي نو هغه چې کوم د جنوبي ایشا کې چې کوم د جوهري هتیارونو د وسلې چې کوم جنگ دی او کوم د دواړو د مقابله شروع ده دې په پاکستان باندې اثر ډېر زیات دی په دې چې پاکستان وړوکی ملک دی او پاکستان الریډي چې کوم خپل جی ډی پی ډېر کم حصہ په تعلیم او په صحت لګوي نو انډیا مقابله کې به پاکستان په خپل نقصان پاکستان ته دی او پاکستان خلکو ته دی چې کوم به سفر کیږي
ډېره ډېره مننه پیرز بر شاه صاحب تاسو ډېره مهرباني مننه
جان اوریدونکو کتونکو وایس آف امریکا ډی وی ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیخ دوام لري د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په پیښور یونیورسيټي کې طالب علمانو ته د مشرې په موضوع وینا کړې او په دغه موقع یې د چنګیز خان او تیمور لنګ مثالونه ورکړې د دغه وینا اوریدونکو په وینا نیوکه هم کړې او ځنو بیا ستایلې هم د پیښور یونیورسيټي د استادانو اتحادیه پیوټا د عمران خان د سیاسي سفر مداخلت بللې بخنه غوړم د عمران خان د سفر یو سیاسي مداخلت بللې د عمران خان د دغه سفر او وینا نور حال د ډیو ریډیو خبريال له سادیا قاسم شاو وړاندې کوي
ما په دوه مثالې دیتا و دنیا کې بہت بڑے عظیم کانکرز ایک تھا چنگیز خان اور دوسرا تھا تیمور دونوں نے تھوڑے سے لوگوں سے شروع کیا اور کرتے کرتے دونوں نے
د اسلامی تاریخ نواخلا تر د ایشیا تاریخ مشهور لیډرانو او پاکستان جوړیدو کې د قائد اعظم او علام اقبال مثالونو سره د پاکستان تحریک انصاف چیرمن د پیښور یونیورسيټي طالب علمانو ته د لیډرشپ په موضوع باندې تقریر وکړلو دا ډوم بیزل نه دی چې د خیبر پښتونخوا اعلی تعلیمی ادارو کې د سیاسي پارتو مشران طالب علمانو ته خطاب کړي خو دا ډوم بیزل ضرور دی چې د پیښور یونیورسيټي خاص طالب علمانو ته په دغه موضوع باندې د یو حکومتي سیاسي پارټي مشرتا
د خبرو بلنه ورکړې وه او دا یو داسې پارټي ده چې اواز پورته کوي چې دوی ادارو کې سیاسي مداخلت نه کوي یا د دې خلاف دي. د یونیورسټو ذریعو تر مخه عمران خان داسې نورو موضوعاتو باندې تقریر لپاره د سوبې نورو یونیورسټو ته به هم ځي. ځوان طالب علمانو خو عمران خان ته ډېر تود هرکلی هم اووي او د هغه خبرې پورا غور سره واورېدې، خو د څه اورېدونکو دغه تقریر په هکله تنقید وکړلو. د دوی تر مخه عمران خان د جنگجو کمانډرانو خو ذکر وکړو، خو د دې سیمې د امن لپاره آواز پورته کوونکی باچا خان په دغه تقریر کې هیڅ چرته ذکر نو. د دغه تقریر په هکله د یو استاد صدا رائے وه.
نن لکه به حیثیت ټیچر زه ناسم په دغه ځای کې، نو ما دپاره لږ داسې مایوسي غوندې وشوه چې لکه داسې نه لګېدله چې یار دا یو اکیډمیک انوایرمنټ دی او یو لیډر لکه د ټاک ټایټل وو په لیډرشپ باندې خبره کول، خو هغه کې لکه انفارچونیټلی دوه کسان سټوډنټ ته ایز اے رول ماډل کېښودل، یو چنګیز خان او یو تیمور لنګ، چې د چا په هیومن سیول ایزیشن کې زما په خیال زما سونه نالج دی هیڅ پازیټیو کنټریبیوشن نشته، خو دا دوه کسان زمونږ ینګ جنریشن ته ایز اے ماډل کېښودل. لکه چنګیز خان دنیا له څه ورکړي دي، هغه د انسانانو د کوپړې غرونه درولې وو، تیمور لنګ دنیا کې انسانانو له څه ورکړي دي. بل د یونیورسټي په پلیټ فارم باندې سیاسي او بلکې غیر پارلماني ژبه هم پکې استعمال کړې شوه، مثال په تور نور سیاسي لیډرانو ته ګند ویل شو چې دا ګند دی کنه. نو زما په خیال سدا چې ښه امپریشن ما د دې نه یو نړۍ دی.
د یو سیاستدان په توګه د عمران خان لیډرشپ باندې تقریر د پېښور یونیورسټي انتظامی ډیر غټ حال کې انتظام کړو، خو هم دغه یونیورسټي کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې د طالب علمانو سیاسي حل زلو او سیاسي تنظیم سازی باندې پابندی ده. ست طالب علمانو هم دا خبره په ګوته کړه.
بختیار ګل نوم میرے چې لکه دا بم بیا چې کم دنو سبب بلی یو خو بین لګی دلې چې پالیټکس دی نه، بل خو دی وی چې لکه کم لیډر راشي غی پالیټکس کې، نه زما په خیال خبره نه ده.
د بعضو طالب علمانو تر مخه عمران خان ته د یو سیاستدان په هیڅ نورو سیاستدانو ته بدرد ویل هم څه عجیبه خبره وه، خو د بعضو اوریدونکو تر مخه عمران خان کې ټول د لیډرشپ هغه خوبه دی کوم چې هغه بیان کړلی.
غلط کار ته غلط وای او صحیح کار ته صحیح وای، او خپل په ځانم دونه خیال نشته چې سونه بل د قوم خیال دی، بل د خلکو خیال دی.
عمران خان که په خپل د یو لیډر لپاره خپل ځان نه بهر وتل او یو لوی ویژن ساتل ضروری وګرځول، خو په دغه موخه دوی د یو عام سیاستدان په توګه نور سیاستدانانو باندې تنقید وکړلو او دوی په رشوتونو کې ککړ جماعتونه وګرځول. صادق قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګران اردوونکو، تاسو د عمران خان د پېښور پوهنتون او دغه سفر او وینا واورئ. د قدر من اردوونکو، دغه وروسته پېښور پوهنتون کې د استادانو چې کوم اتحادیه د پېښور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن دغه یو هنګامي غونډه کړې ده، او دغه اتحادیه یا پیوټا د عمران خان دغه سفر سیاسي مداخلت بللې ده او دای د یونیورسيټي اکټ یا د یونیورسيټي د قانون خلاف ورزي بللې ده. دا وخت زموږ سره په اسکایپ باندې محمد فاروق صاحب راغلي دي، څوک چې د پېښور پوهنتون د پیوټا یا د پېښور یونیورسيټي ټیچر اسوسییشن میډیا سیکرټری دی. فاروق صاحب، تاسو ته هر کله وایو، په خیر رالی. ډیر مننه فاروق صاحب. دغلته تاسو زې کې لایټ عیارانه کم ده، خو بیا هم تاسو موږ سره په اسکایپ را لې، ډیره مهرباني. اول خدا وای چې د عمران خان دا سفر تاسو لخوا یا د پیوټا لخوا سیاسي مداخلت بلل شوی دی، تاسو دغه تګ مخالفت کوئ که هغه کوم وینا کړی ده هغه مخالفت کوئ؟
منګه خو لومبی چې دینو عمران خان په خپل یو ډیر خلی لیډر دی او پاکستان تحریک انصاف یو ډیر غټه پارټی دی، تیر شوی سو کلونو کې پاکستان کې ښکار شوی ده، خو منګه د بنیادی تور د اغا د تک سره دغه مخالفت کوو چې یره دی یونیورسيټي د عمران خان په حیثیت یو سیاسي لیډر نو په کار کې یونیورسيټي ته داسې دوري وکړي.
بیا وکتې شي د دې نوړاندې هم یونیورسټو ته بیا پېښور یونیورسيټي ته یو شمېر مشران راغلي دي، پای کې بېنظیر بوټو ذکر مونږ کولی شو، نواز شریف هم راغلی دی. آیا پیوټا لخوانه د دغه مشرانو د راتګ مخالفت هم شوی دی یا هغې راتګ یې هم سیاسي مداخلت بللی؟
کله چې د اوسه پورې چې څومره سیاسي لیډران پېښور یونیورسيټي ته راغلي دي، نو هغه په سیاسي
لیڈرشپ په کیپاسټی کې نه دی راغلی. وسپر چې سور خلک راغلي دي چې هغه سیاسي غړي دي په دې ملک نو هغه پسناسه وته باندې کار کړی، یا څوک د وزیر اعظم په حیثیت راغلی دي، یا وزیر اعلی په حیثیت راغلی دي، یا د هایر ایجوکیشن منسٹر په حیثیت راغلی دي، یا بل داسې یا چانسلر وي یا پرو چانسلر وي، خو د یو سیاسي غونډې مشر یا سیاسي پارټۍ مشر هیڅ قسمت داسې نه دی راغلی یونیورسٹی ته.
ښه، ستاسو لخوا چې کوم بیان جاری شوی پای کې ویل شوي دي چې د عمران خان دغه سفر د یونیورسٹی ایکټ یا د یونیورسٹی د قانون خلاف ورزی ده، لږ زمونږ اوریدونکو ته دغه یونیورسٹی ایکټ وضاحت کولی شي چې دغه ایکټ یا دغه قانون کې څه دي؟
د یونیورسٹو دپاره لومبی ایکټ چې کله پاس شو هغه 1973 کې، دویم ایکټ چې کله بیا راغی 2012 کې، نو په 2012 کال کې چې کله بل ایکټ راغی هغه ایکټ چې دی نو بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په هغه کې امینډمنټس وکړل، او په هغه ایکټ کې ښکاره دا خبره لیکلې ده چې په یونیورسٹو کې به اس قسمه سیاسي مداخلت نه کیږي. او د نننې دوره د عمران خان چې ده نو دا د هغې په تسلسل کې د ټول نه غټ مثال دی چې لکه عمران خان په خپل یو سیاسي لیډر په خپل راضي او د خپل حکومت د هغې چې صوبایي حکومت دی دلته په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف هغې کوم ایکټ جوړ کړی یونیورسٹو دپاره، په هغې کې ښکاره دا خبره لیکلې ده چې یونیورسٹو د یونیورسٹی دی د هر قسم سیاسي مداخلت نه پاکې کړی شي، او په دې کې به اس قسم سیاسي مداخلت نه دی پکار ځکه چې دا یو تعلیمي درسګاه ده، او په دې کې اس قسم سیاسي کې دغه نه دی پکار، پروپیګنډې یا ایجنډا باندې کار نه دی پکار.
محمد فاروق صاحب، داسې ویل کیږي چې عمران خان به د پېښور یونیورسٹی وروسته نورو یونیورسٹیانو ته هم سفر کوي، نورو یونیورسٹیانو ته به هم ځي، نو که څه هم تاسو د دغه سفر مخالفت کړی دی، دغه سیاسي مداخلت بللی دی، څه ګڼئ چې د دغه وروستو امکان دی عمران خان به نورو یونیورسٹو ته هم دغسې سفر جاری ساتي که نه؟ ستاسو یا د استادانو چې کوم اتحادیې په نورو یونیورسٹو کې دي هغې لخوا د دغه مخالفت وروسته به د خپل سفر یا دغه سیاسي ویناګانې بندې کړي؟
مونږ خو په دې سلسله کې نننې زمونږ چې کوم نننې غیر حاضري وه په دې فنکشن کې د پېښور یونیورسٹی استادانو چې څومره اسوسیشن دی دغه اس قسمه نماینده په دې کې شرکت نه و کړی، هغې بنیادي وجه هم دا وه چې مونږ په یونیورسٹو کې سیاسي مداخلت نه غواړو، او په نورو یونیورسٹو ته چونکې دا یوازې د پېښور یونیورسٹی خبره نه ده، که هر یونیورسٹی ته یو سیاسي لیډر ځي لکه نن عمران خان هغې سبا له بلې سیاسي پارټۍ لیډر وي چې زرا بیا د بلې سیاسي پارټۍ، نو دا به د یو پولیټیکل کیمپین دپاره د دې دپاره یو آسان ځای جوړ شي، او په ماشومانو باندې په طالب علمانو باندې به د دې نظریې په زوره باندې منلی کیږي یا هغې باندې ذهنونه به اړول کیږي، مونږ به هر قسمه روکتام کو د دې داسې قسمه حرکتونه.
ډیره مهرباني محمد فاروق صاحب د پېښور یونیورسٹی د ټیچر اسوسیشن یا پیوټا میډیا سیکرټری، تاسو رالی موږ سره مو په دې خبرونه کې برخه واخسته، ډیره مهرباني ستاسو.
گران اردونکو او کتونکو وایس اف امریکا ڈی وی ریڈیو او ٹی وی یو ساتا خبری خبرونه دوام لري. د بلوچستان صوبې د چمن سرحدي پوله نن درې مورز هم د تجارتي دندو لپاره تړلې وه، چې له امله د تاجرانو د کروڑونو روپۍ مالونه د خرابېدو خطر سره مخ دي. په دې حکله باندې نور تفصیل د ډی وی ریډیو خبریال نعمت الله سرحدي په دې ویډیو رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان او افغانستان تر مابیس د چمن سرحدي پوله نن درېمه ورځ هم د هر قسمه تجارتي دندو پر مخ بند پاته وه. د پولیس څخه پاکستانی چارواکو د مختلف خوراکي شیانو د مالونو څخه ډک په سوونو مال بردار ټرکان پر شار وتنبول، او دا وخت په شار او شاوخوا سیمو کې پر وټلانو باندې ولاړ دي چې په دغه ټرکانو کې موجود خوراکي شیا د خرابېدو سره مخامخ دي. د پولیس د بندېدو له امله د مشکلاتو سره مخامخ د مالونو بیوپاریان او ډریوران وډیواري ډیو ته څه دارنګ وویل.
زما نوم علاءالدین دی، مر درې مورزه چې راغلی دلته ولاړ یو، هلته ګیټ بند دی، پاکستان گورنمنٹ کاغه گورنمنٹ دی گیٹ بند دی، داغه زای بیا مړ پدې خورا وستلی د ډېر مشکلات د مال ګرځ خرابې دوه والا دی، یعنی د درې دوه زاینه څه چې دار چا زای ته و دریجو هغه وای د دې زای ولارس زمره لپاره ډېر سخت مشکلات دي، ام د خورا کم د شا کم د گاډیان درې درې زای مړ درې ورځې کې چې گاډي په یو ځای ولاړې دي موږ ته ډېر مسله ده موږ ته گاډي مسله ده د مال مسله ده زموږ مسله ده پریشانیا نه دي
زمانه ما به برمان دي تعلق نه کلب دلا سره دی يم د بيبزي موږ د ادرابات ماین پنځمه در لوټ کړی دي د بارډر د پاره په بارډر د نن دوه مدره مده چې بند دي موږ د گاډیانو توانونه سو د مال د ولا توان دي نن پر وټلان وس خرګ پریږ دي نه په حالته پریږ دي د موږ ډېر مثال مشکلات سره مخ مخ یو زموږ یت کادر نه سند گاډیانو نه حکومت پښتنه کوي نه مرایت وستخ د مالو ولا سره ټلیفون وکي هغه موږ څپو کنه شاته کلیس وز د مالو نن مخته کلیس دا غو غریبانم توانونه د زمر گاډیانو د شانم توانونه دي
خود چمن چمبر اف کامرس مشر اکبر خان اسگزی و ډیور ویډیو ته وویل چې د پولی د بنجدول عمل دواړه طرف تجاران د کورونا روپی د ځانونو سره مخامخ دي د پر دواړه دولتونو پر چارواکو ژغ وکي چې جر تجر د پولی پرانستل د پاره اقدامات واخلي خود پولی د سارنی زموار پاکستانی سرګی ملیشا ځواکونو ځای مشر کرنل واجد ستی و ډیور ویډیو ته وویل چې پول د پاکستان له لوري نه بلکې د افغانستان له خوا بند کړل شوی دی خو پیاده خلک پر پول آباد د قبایلو پر لار باندې د پاکستان له خوا پریښول کیږي خو د افغانستان د جنوبی ولایت کندهار ځای مطبوعات او ټلویزیونی راپورونه وایي د گورنر کندهار او ای جی پولیس کمانډر عبدالرازق د جنوبی غرب حوزه لوی ستر کمانډان هم دی د سپین بولدک په ګمره کې د فساد د چړنی په مخه لږل سوی حیات باندې جوړ شخل عمل د پولی ګمره بند کړل سوی دی او د دې غلوجی پول هم بند کړل سوی دی نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیوا ریډیو ټی وی چمن
غنودن کو تاسو به یواری بیا د ریاده کوچنن باش په خیر پروگرام کې تاسو د نایل محمد او رحمان بونیری سره د پښتو فلمونو او پښتو ډرامو وتلې نوم متل استوري عجب ګل ملموي دغه پروگرام اوریدل مهروي اوس د سیمې نورستو زو نړیوالو خبرونو دا قدر منوردن کو په داسې حال چې په شام او عراق کې د داعش خودسر اسلامي ریاست یا داعش پر ضد د امریکا او ائتلافي هیوادونو حمله سیوا شوې دي خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د شام په حمص خار کې دغه ګوند اوس خپل فعالیتونه نور سیوا کړی دی او دغه خار یو شمیر سیمې قبضه کول شروع کړی په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو ریپورت کې نور حال زموږ همکار مختار خلیل تاسو ته وړاندې کړي
د تجزیه نگارانو وینا ده چې د دولتي اسلامیه جنگیالي ښکاری داسي چې د وستی شام په هومن صوبه کې خپل اثر رسوخ زیاتی او د شام حکومت سره د انخطو امکاني شته دی د شام حکومت د هومن صوبي په کلیوالو سیمو خپل اختیار خه مضبوط کړی دی خو د تجزیه نگارانو په نس د شام د حکومت او د دولتي اسلامیه ترمنځ د په هومس کې د سخت جنگ انخطو خطر ده ځکه چې دولتي اسلامیه په خار کې د شبو دو چودنو ذمہواری قبول کړې ده په کومو کې چې شپږ سلويخت سان مرشیوی او ډیر نور جوبل شوی دی د امریکای او د روس په کوششونو د شام د سرکاري فوزونو د شامی حکومت د مخالفه فوزونو په منځ کې شوی دزبندی وا د رواني هفته په اخیر کې عملی کیږي د دزبندانه پس به د صدر اسد فوزونه کې دیشي چې دولتي اسلامیت خپل پام راوګرځي په شام کې یو ترک صحافي هدايه لیونت وای چې په هومس کې د شام حکومت اوس خپل خپې ډيري مضبوطی کړي دي او د دزبندای په وجه به سرکاري فوزونه په دولتي اسلامیه ډیر زړور شي د کال 2014 د مئی نه پس د هومس په تقریبا کل هم خار د شام د حکومت اختیار قائم دی خو د صوبی مرختی سیمه د دولت اسلامیه د جنگیالو په قبضه کې دي دغه سیمونه دوی په سرکاري فوزونو حمله کوي د دولت اسلامیه په ولقه کې علاقو کې د پالمیرا تاریخي خار هم شامل دی چې دوی د اسد فوزونو نه د کال 2015 په مئی کې نیولې وو د بشری حقوقو په باب له شام د سارنی د تنظیم ډایریکټر رامي عبدالرحمن وای چې په نورختی هومس کې داعش سره ډیر ټینګ ولاړ دی په دې سبب د داعش د غزینه وستل څه آسان کار نه دی د زیاته کړی دا چې داعش په خپل ځان د خلکو دا پوخ یقین راوسته دی چې په دغه سیمه کې د شام د حکومت د ظلمونه د سنیانو د بچکولو داعش اکیو وسیله ده رامی عبدالرحمن 13 هفته د بمونو خلاصېدو د واقعې په حق له وایس اف امریکا سره په ټلیفون د خبرو اترو کولو په موقع ویل دي چې دولت اسلامیه د هومس په گاوند کې د الویانو د غلبې په سیمو د حملو کولو نه سنیانو ته دا ثابته کړې ده چې دوی دې په دولت اسلامیه پوخ اعتماد لري الویان د شیا فرقې یو ډله ده او دا خلک د شام په پینسکری د خانه جنگای کې د شام د حکومت ډیر مضبوط ملګری دي دوی زیاتره په ساحلي سیمو کې آباد دي خو په هومس کې هم لوی شمیر کېشته دي. د خبرونو مطابق مرختیز هومس کې د دولت اسلامیه د جنگیالو شمیر ډیر زیات شوی دی، ځکه چې د مقامی خلکو د وینا مطابق دولت اسلامیه والو ته د غربي ملکونو د اتحاد او د روس د هوایي حملو د لاسه د ملک په نورو برخو کې زخ ډیر نقصان رسیدلی دی. هومس جنگی او فوزی لحاظ سره د شام د حکومت د پاره ډیر لوی اهمیت لري، ځکه چې قطب پلاو دا حلب سره لګیدلی دی او په سویل کې دا صدر مقام دمشق سره په پوله پروت دی.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی دی زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیخ دوام لري. د ملګرو ملتونو پلټن کوونکې ډلې پلټنو نه معلومه شوې ده چې په لیبیا کې د وسلوالو ډلو لخوا په غټه کچه جنگي جرمونه ترسره شوي. په دې کې باندې نور حال د وایس اف امریکا په رپورت کې شبزاده ناورو.
د ملګرو ملتونو شپږ کسیز ډلې ویلي دي داسې معلومات او ثبوتونه راغونډ کړي چې ښایي په لیبیا کې په لویه کچه د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه پلټنه کوونکي د لیبیا د دوو مخالفو حکومتونو او د دغو سره تړلې وسلوالو ډلو او د داعش تونرو غون په لویه پیمانه د زیاتو تورن بللي او د ډلې په وینا په دغه ظلمونو کې زیاتره بیا په جنگي جرمونو کې هم راځي. په دغه رپورت کې د خلکو په غیر قانوني توګه وجنه، د نیول شو کسانو قتل عام هم شامل دی. په دغه رپورت کې د صحت په مرکزونو باندې ناتاره حمله، د صحت کارکونکو او د صحی گاډو یا ایمبولنسو باندې حمله هم شامل دي. دغه رپورت زیاتی په لیبیا کې په لویه پیمانه په خلکو تشدد کول، د دوی نیول، تختول او بدرکه کول یو عام کار دی. د رپورت تر مخه په دغه جرمونو کې د ښځو پر ضد تشدد، د بشري حقوقو لپاره کارکونکو او خبريالانو يرول، د ماشومانو د جګړې لپاره برتی کول او د کډوالو د مجبورۍ نه ګټه پورته کول شامل دي.
You see in very stark terms the actual accounts of victims and witnesses of people who have had a bag put over their head when they're leaving their home, been abducted and been assaulted and tortured. And
د ملګرو ملتونو د ادارې سره کارکون کې ګردی څنګه دغه رپورت نور تفصیل کې وای چې تاسو د متاثره خلکو او گواهانو نه د دینه هم سختې خبرې اورېدې شي. داسې خلک شته چې سرونه یې ورلا پټ کړي او د کورونو نه یې په زور وستلې دي او په سخت تشدد شوي دي. د داسې کډوالو قصې هم شته چې ورسره به انتها تشدد شوي دي. د خاغلی څنګه په وینا دا ټول ظلمونه په یو داسې ماحول کې شوي چې دغه کسانو نه د تپوس څوک نشته. دغه په وینا په لیبیا کې د انصاف نظام په مکمله توګه تباه شوی دی، ځکه چې قاضیان یا ججان او وکیلان زیاتره تختول کیږي او وجل کیږي او په عدالتونو بمی حمله کیږي.
Some of these attacks have been linked to the detention or the release of individuals or to thwart the arrest or prosecution of members, and ultimately that's working. There have been no prosecutions of armed brigade.
دی وای چې دغه حمله د زنو نیول شوی کسانو در اخلاصولو لپاره هم شوی دي او دغه هر سبیا په عملی توګه کار هم کړی دی. په لیبیا کې وسلوالی ملیشا او وسلوال ګوندونو مشرانو نه د تپوس کولو څه امکان نشته. په دغه رپورت کې د ملګرو ملتونو لخوا په لیبیا کې د زر تر زره ګامونو پورته کولو غوښتنه شوې ده او ویل شوي دي چې دغلته موجود وسلوالی ډلې دې زر تر زره بې وسلې کړی شي. ملګرو ملتونو ویلي چې هغه کسان چې د بشري حقوقو په سرغړونه کې لاس لري، دوی دې په هیڅ قسمه عسکري قوت کې وانغستې شي.
گرانو اردوونکو او کتونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز ناو وایس اف امریکا ڈیو ریډیو او ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی رخته موږ سره ټیم کې ملګری وو، پروډوسر وو ارشد علی او انجینران موږ سره میشا، ډین او لینس. دوی ته ډیره مننه کوو. د ټي وی دا برخه هم دې کې پات رسی خو چرته زایما د ریډیو دا برخه دوام لري او د دې وروسته به
د وروسته شپه په خیر پروګرام کې مو شه جب ګل ملموي د رحمان بنیری او نایله محمد سره جب ګل د پښتو فلمونو پښتو ډرامو او ستورې د چې نه یوازې دا په خبر پښتون خبرو چستان کې چې سمره هم د پښتو فلمونو مینوال دي کاغذ دنیا پر ځای کې ځان نه نوم پیدا کړو ګرام دن کو شپه په خیر پروګرام اوریدل مهیر وي
او غیر منوردونکو د ټي وی د برخه نه هم دې کې زما هوښ چلی
او زه شعیب زاده
تاسو نه اجازه غواړو د لا پامان.